سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه خلاصته راډیو نوري اوس ته صدر راډیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري د سار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوندو نه سیوش منځوش مترو او د مخام شپږو د سار شپږو په منځني صفه ټول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا پروان او بامیان ولایت ترمنز لوی لار نن سهار د سیلابونو د بهیدو له امله د ترافیکو پر مخ بند شوې ده. د طالبانو په وخت کې بختور خبري شانس خبرو کړی چې د پروان د شینوار ولسوالۍ د سردری په اشتر شهر کې نن څلور بجې سیلون راوتلی چې د لارې د تړل کېدو لامل شوې دي. تر اوسه له سیمې د دې سیلونو له امله د مرګ شو بل د وختو خبر نه دی ورکړل شوی. په داسې حال کې د پروان بامیان لوی لار سیلونو بند کړی چې روانه اونۍ د سیلونو طوفانونو له امله په ننګرهار کې و څلوېښتنه ووژل شول او شاوخوا درې سوه پنځوس تنه نور ټپیان شول. دا اندېښنه شته چې د دې تلفاتو شمېر به زیات شي ځکه چې یو شمېر کسان لا هم تري تم دي. په کونړ، لغمان او کاپیسا کې هم د روانې اونۍ سیلونو د دیارلسو کسانو ژوند اخیستی او په پنجشیر کې هم سیلونه بهیدلي دي، خو له هغه ځایه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وی غونډې ته ویل غرب یې ډالري چې ترهګري ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چېرته دغه هیوادونه پر اختیار اندېښمن وي دوی ډېره شي خپل سفارتونه دې فعال کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هېڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د اسرایل ځواکونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې تیر شپه او پرون ورځ د غزې په جنوبي او مرکزي سیمو کې تر شپېته ډېر فلسطینیان وژل دي. د الوتکو یو برید په هغه سیمه هم کړی چې اسرایلو د امن سیمه بلله او هلته په زرګونو بې کوره شوي کسان ژوند کوي. که څه هم اسرایل ویلي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې په شا کړي، خو په تیرو څو ورځو کې د اسرایلي پوځیانو بریدونو په پرله پسې ډول فلسطینیانو ته مرګ ژوبله راولې ده. تقریبا هره ورځ په خوندي سیمه بمبارۍ روانه ده. دا سیمه د مدیترانې سمندرګي پر غاړه شاوخوا شپېته کیلومتره مربع ده چې اسرایل هغو فلسطینیانو ته ځانګړې کړې چې له جګړې پناه وروړي. د پاریس ښاروالۍ نن د سین په سین کې لامبو وکړه. پنځه شپېته کلنې آن هیدو الګو په دې ډول غوښتل چې خلکو ته وښایي دا سین پاک دی. د فرانسې په پلازمینه کې د دې سین له اوبو سره د بدرفت د اوبو د یوځای کېدو له امله اندېښنې پیدا شوې او د فرانسې حکومت مجبور شو چې د دې سین پر پاکېدو یو نیم میلیارد ډالر ولګوي چې د جولای په شپږویشتمه د المپیک د لوبو لپاره چمتو شي. تر دې پانګونې وروسته هم چې څو ځلې د اوبو د کیفیت د معلومولو لپاره ازموینې ترسره شوې نتیجه یې ناکامه وه. خو د راپورونو له مخې د جولای له پایله چې پرله پسې بارانونه وورېدل او بیا هوا لمرینه شوه، نو د سین له نوو لابراتواري معایناتو څرګنده شوه چې اوس د المپیک لوبو لپاره دا سین چمتو دی. پاریس د جولای له پګوشتمی د اگست تر یولسمی د اولمپیک لوبو کوربه دی. او په ګرجستان کې نن د رښتره د 4.7 درجو په شدت زلزله وشوه. د ازادي راډیو د ګرجي ژبې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د دوتوپلس څارکو خارګوټي لویدیز لوري ته په 15 کیلومتره کې و. دا سیمه د ګرجستان له پلازمېنې تبلیسي څخه 130 کیلومتره جنوب ختیځ ته پراته ده. د امریکا د جیولوژي سروې د راپور له مخې بیا دا زلزله د ځمکې په تل کې نږدې 90 کیلومتره ژوره شوې ده چې شدت یې 4.1 اټکل شوی دی. دا زلزله چې نن په سیمه ییز وخت د سهار شپږ بجې وشوه په پلازمېنې تبلیسي کې هم ټکانونه احساس شوي او تر اوسه د ثانیه او مالی زیانونو راپورونه نه دي خپاره شوي. تاسو خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې راسره تمه طالب اورېدلی شئ. په ننګرهار کې پرونی او د تېرې ورځې سیلابونو خلکو ته پراخ زیانونه راولي دي.
خدا په خپل د سړی او 15 نفر مشومان د وفات شوی دي.
همدارنګه د هغو کسانو اندېښنې به هم در سره شریکې کړو چې له افغانستانه بهر دي خو الکترونیکي تذکره او پاسپورت نشي اخیستلی.
ضرور کاله کیږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه زه الکترونیکي تذکره نه لرم.
دا د سربیره د افغانستان سهیل ته به ورشو. د خوارځواکو ماشومانو وضعیت به هم در سره شریک کړو. نور مطالبه هم شته. منتیا مغاړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې موز فریده سیال د تای روشانه تخنیکی چار پسند بلخت قربانی و د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي او توپان زپلی وای له هم په ویره کې دی او وضعیت عادي شوی نه دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د دوشنبه ورځې توپانونو سخت زپلی او درانه مالی او ځاني زیانونه وړولي دي چې له هم بې سرپناه او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ورزو فیروزی عزیزي ته چې له سیمې د راپور چمتو کړی دی.
ننګرهار ولایت چې تیر دوه ورځو کې شدید ورښتونو غلۍ او طوفانونو سخت وځپه یو شمیر زیانمن سوي وای چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي ورسته مرګونو طوفانونو ترې اخیستې دي.
ماشومان دا وفات شوی دی، فامیل چې دی هغه نفر شهیدان شوی دی، بنسټونو والا راغلي وو، هغو وعدې کړي دي، نورې مرستې ورته نه دي رسېدلي. سرپنا د هغې ټولې ختمه شوې ده، سرپنا نه لري، نو کور ټول لوښي او د هغې ټول خراب شوي دي.
عبدالکریم وایي د دې کورنۍ دوه نجونې سختې ټپیانې او دا مهال په روغتون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکې سیمې اوسیدونکي ګلاجان بیا د وروختو مالي زیانونو په اړه وویل.
زمونږ کور کې کوم چت باندې کومې شیشې وي، برقي غم غلۍ ووالې ماتې شوې، چتونه هم ګړوړ شوي دي، نو موږ ډېر زیات په تکلیف شو. اوس هم چې د حالات اسمان وریځ ده، موږ اوس هم په یره کې یو چې څنګه به دغه سپات او باران طوفان به رانشي چې نور موږ ونه ځپي.
د سره رود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټي د شورا مشر رحمت الله بیوایی د سیمه کې غلۍ او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړه توګه ویجاړې کړې او له سختو ستونزو سره مخ کړې دي.
تقریبا زموږ څلور شبکې دي، اوبو چې هر شبکې تر 3500 فامیلو ته اوبو ورکوي. زموږ ورسونه دغه 5400 ځینې کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر تادې تر زر زګي ونه شي، شاید یو لوی فاجعه
ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو، خو وایندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار کې په تیرو دوه ورځو کې د شدیدو ورښتونو غلۍ او طوفانونو له امله د 30 د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن پرون سه شنبه د جولای په 14 په خپور کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو 40 کسان مړه کړي او 1500 ماشومان یې بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.6 میلیونه وګړي چې 875,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانونو زیانمنې سوي دي. دغه ادارې په خپل دې راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړ سویو کورونو شمېر 400 یاد کړای. د زیانمن سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو ایف پی په ګډون طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړونده ادارو مرستندویه ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سروېګانې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 15 او په کاپیسا کې د یو کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې کې وروستیو شدیدو بارانونو، ګلۍ، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه هم وران کړي، چې لا یې د کره شمېر او اندازې په اړه معلومات نه دي رسنۍ سوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د بیپولو ډاکټرانو بنسټ وایي په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي لاملونه په داسې حال کې په خپل ځای پاتې دي چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته د لاسرسي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. یاد بنسټ وایي چې د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ چې پوخی په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلوده اوس هغه روغتیایي مرکزونو ته ورځي چې نړیوال سازمانونه یې ملاتړ کوي. تفصیل سنکا کرناورو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ وایي په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لاملونه لا هم په ځای پاتې دي. یاد بنسټ د سه شنبه په ورځ په راپور کې ویلي دا په داسې حال کې ده چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته د لاسرسي لپاره په مبارزه بوخت دي. د مصف په راپور کې راغلي چې د دې بنسټ روغتونونو او کلینیکونو او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت هغه روغتونونو ته چې د مصف لخوا یې ملاتړ کېږي ډېری هغه ناروغان ورځي چې اوږد واټن سفر کوي، ځکه چې دوی خپلو کورونو ته نږدې باکیفیته روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري، یا دا چې اغېزمن شوي ماشومان د تغذیې پروګرامونو لپاره ډېر کوچني وي. په دې راپور کې د بی پولیو ډاکټرانو بنسټ یا مصف یو شمېر کورنیو سره خبرې کړې چې خپل ماشومان یې دې مرکزونو ته د درملنې لپاره راوړي. دوی وایي کورنیو ته یې د خوړو د پیدا کولو لپاره د مبارزې اصلي لامل د خوراکي توکو کموالی نه دی، بلکې د پیسو نشتوالی دی. سربېره پر دې ځینې میندې چې ناکافي تغذیه لري د دې توان نه لري چې کافي شیدې تولید کړي، او دا په ماشومانو باندې ډېر اغېز لري. د راپور له مخې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ډېری هغه خلک چې پخوا به یې په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلود اوس په هغو روغتیایي مرکزونو تکیه کوي چې د نړیوالو موسسو لخوا یې ملاتړ کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکي دي وایي د ماشومانو د ناروغۍ لامل یې خراب اقتصادي وضعیت او د سمو خواړو نشتوالی دی. د یو درې نیم کلن خوارځواکي ماشوم مور فرشته وایي چې پخوا به یې خپل ماشوم لپاره د روغتیایي مرکزونو څخه یو څه مواد ترلاسه کول، خو اوس چې هغه مواد پرې بند شوي توان نه لري چې خپل ماشوم ته سم خوراکي توکي واخلي.
مواد چې بند کړل موږ هم ورپسې ونه ګرځېدو. خاوند مې دومره کار کوي چې د شپې ورځې خواړه برابر کړو او بس. دومره پیسې نشته چې د ډاکټر ته بوزو، دوا او درمل یا میوه او نور څه ورته واخلو. اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی.
د بغلان ولایت اوسیدونکی خداداد وایي یو نیم کلن ماشوم یې خوارځواکی دی، د اقتصادي ستونزو له امله شخصي کلینیک ته نشي بیولی او د نړیوالو سازمانونو په ملاتړي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دی.
خوړو ته مو سم لاسرسی نه درلود. دا مو چې کلینیک ته یوړو، معاینه یې وکړه، وی ویل خوارځواکی دی، خوراکي توکي له کلینیک څخه راوړو، اوس یو څخه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی د جولای په نهمه په یو تازه راپور کې ویلي چې 4 میلیونه افغانان چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. یاد ادارې دغه شان ویلي چې په روان زیږدیز کال کې 3.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له ډلې 12.4 میلیونه وګړي تر روانې اکتوبر میاشت پورې د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم تم شو، خو افغانستان کې پاتې کیږم. د طالبان تر واک لاندې د سیاسي معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د برېښنې تذکرو د ویش مرکزونه جوړوي. ورزو په تیر راپور کې اورو چې په کومو هیوادونو کې د طالبان تر کنټرول لاندې د سیاسي معلوماتو اداره په پام کې لري چې دغه مرکزونه جوړ کړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمیر افغان کډوال د برېښنایي تذکیرو تر څنګ د یو شمیر نورو اسنادو د نه درلودلو له امله شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربي اماراتو او د خلیج په یو شمیر هیوادونو کې د برېښنایي تذکیرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړی چې دغه د برېښنایي تذکیرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلی. نوموړي ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د برېښنایي تذکیرو د ویشت 88 فعال مرکزونه شته چې په ورځني ډول 3000 تذکیرې ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د برېښنایي تذکیرو د نه لرلو له امله تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پریکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځله هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره د برېښنایي تذکرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ و. نوموړي وویل دلته د برېښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې ده.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې ترور کاله کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه، زه الکترونیکي تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر آواز ده چې زه درته کوم، دا زه مې درته وویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زموږ دپاره د ډیرې خوشحالۍ سبب د الله دې وس ورکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي د دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیرې دا دی چې د افغانستان دولت د برېښنایي تذکیرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډېره سخته وي چې د برېښنایي تذکیرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکیرې پاسپورټونه ترلاسه کړو.
اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د برېښنایي تذکیرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخواني خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
اقدام دولت طالبان درباره
تصدیق د طالبان حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی. زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسئ افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازوالیو هلته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د برېښنایي تذکرې موجودیت شرطی ښه. یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړ دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بیرته راتګ ستونزمن، ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بعد افغانستان په جنوب کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه هم درته تفصیل ولرو، خو اوس ورځو نړۍ ته سر ورښکاره کوو. په عمان کې د شیو پر یو مسجد د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. عمان په خلیج کې هغه عربي هیواد دی چې شیه پکې اقلیت دی او خلک یې تر اوسه له دا ډول ناامنۍ او بریدونو سره آشنا نه دي. جزئیات هم چې ورنورو.
داعش په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړ ویلې دي چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبې په ماښام د عمان له پلازمېنې سره پر یوه جومات برید وکړ چې تر سهاره یې له عماني امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ډلې یوه ویډیو هم په ټلګرام کې خپره کړې او ویلې دي چې دا د همدې برید ده. د دې حملې یوه بله ویډیو هم په خواله رسنیو کې خپره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جوماته د تیښتې په حال کې ښکاري. د روټرز اژانس د راپور له مخې په دې حمله کې د دریو برید کوونکو په شمول لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د عماني، پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شویو کې 4 پاکستانیان دي، یو د هند او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بېلابېلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید د دوشنبې په ماښام د علي بن ابي طالب پر جومات وشو. دا جومات پلازمېنې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره له یوه نړیوال ښوونځي لرې دی او تر 10 کیلومتره په لنډ واټن کې یې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 5 ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریدونه د خلیج په دې شتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې دوی برید کوونکي پیژندلي دي یا یې څوک په دې تړاو نیولی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تخار ولایت مرکز طالقان خار د نن د عمومي سرک د رغولو کار د نیمګړي پات کېدو مسلې د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د طالقان خار اوسیدونکي دا کوي چې د دغه ټولګټي پروژې کار تیر کال د ژمي په موسم کې د خروالۍ لوري پیل شوی وو، خو د اړوند چارواکو د نه پاملرنې له امله یې کار نه دی بشپړ شوی او په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ګډوډۍ ډېرې شوې دي. ورسره ورزو سیمې ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالقان ښار د عمومي سړک د پراختیایي پروژې د کار درېدو د ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د طالقان ښار د عمومي سړک د پراختیا کار پیل شوی و، خو د قراردادي شرکت له لوري د دغې پروژې کار درول شوی او له امله یې په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. همین همدرد چې په طالقان ښار کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
بعد از دې کار کې شروع شد یک امی جویا درختار قطع کردن.
د دې پروژې کار په ژمي کې پیل شوی او د سړک د غاړې ونې ووهل شوې او لختي وکیندل شول چې ګواکې د ښار سړک پراخوي، خو د ژمي فصل تمام شو اوړی راغی، خو د دې ټولګټې پروژې کار لا هم نه دی بشپړ شوی او خلک یې سخت په تکلیف کړي دي.
د طالقان ښار یو بل اوسیدونکي کامران حبیبي راته وویل،
از امارت اسلامي او از اداره مربوطه خواهشانه تقاضا میکنیم که در رابطه
موږ له اړوندو ادارو او چارواکو غواړو چې د خلکو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د دغې پروژې نیمګړې چارې پای ته ورسوي تر څو په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې کچه راټیټه او نظم رامنځته شي.
د طالبانو حکومت د تخار ولایت د طالقانو ښاروال قاری نقیب الله محمد الله هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې د عمومي سړک په اوږدو کې د یو شمېر ادارو لخوا ځینې تخنیکي چارې نه دي پلي شوي او له امله یې د سړک د جوړولو چارې ټکنۍ کړې ده. د طالقان ښاروال ازادۍ راډیو ته وویل،
نظر به بودجه ښاروالۍ هیڅ مشکل مالی وجود نداره.
د دې پروژې مالی لګښت د ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي چې د بودجې په برخه کې کومه ستونزه نشته دی، خو د پروژې په مسیر کې د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د برېښنا د پایو او د اوبو د پیپونو انتقال او نصب په برخه کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي او له امله یې د سړک ته جوړولو چارې ټکنۍ کړي دي.
د قراردادي شرکت مسؤول عبدالرحمن حمیدا کوي چې د تخار د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د نه همکارۍ له امله د دغه پراختیایي پروژې کار درول شوی دی.
تقریبا 2% بیشتر از 2% که کار ما مونده هر زمانی که اداره
د دې سړک کابو 3% کار نه تمامه پاتې دی او دلیل دا دی چې د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د سړک په اوږدو کې تخنیکي کارونه نه دي ترسره کړي چې موږ هم پاتې کار تکمیل کړو. موږ تمه لرو چې اړوندې ادارې به په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي تر څو د سړک پاتې کار تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
په تخار کې د طالبانو حکومت د برېښنا او د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو ادارو چارواکي بیا دغه ادعاوې ردوي چې ګواکې د دوی د نه همکارۍ له وجې د دې پروژې کار ټکنی شوی دی. دوی ادعا کوي چې د دغې پروژې د پلي کېدو په برخه کې هر ډول همکاریو ته چمتو دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسؤلینو په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی دی. د روغتون تیره میاشت شاوخوا 450 بشریخته ماشومان د روغتون ته تیره میاشت شاوخوا 450 بشریخته ماشومان ورول شوي وو چې تر ټولو ډېر یې له ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ورغلي وو. د روغتون ډاکټران د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لامل د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نو ورکول بولی. ورزو د افغانستان سویل ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د میرویس حوزوی روغتون د ماشومانو په دیواد کې ټول بستر سوي ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایرسي ناروغي ده چې پر اخته کس باندې سری کوچنی دانې راخیږي او ورسره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میرویس روغتون ته راوړی وای، له تیرو شلو ورځو راهیسې مریض دی او د شری نشې څرګندې سوي.
ما د زوی د شلو ورځې کې چې دغه مریض دی، یو وارم راول وخت مې بستر کو، له کلمو تاو او تبه و. څلور ورځې مې بستر کړی و، بیا مې کور ته یوړ. کور یې واخته سم بېرته مې راول دلته. دلته سمې راول په یو هغه واک ټول چې هغه وخت مریض یې ول. درېیمه ورځ بعد یې ترک معلوم چې دغه شری دی. کور کې یو بل مریض لرو چې هر وخت هغه کلمه چاله هغه وي. اوس نن دلی اومه ورځ ده دلی راغلی د دویم وار بستر.
بلخوا د کندهار د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر عنایت الله حکیمی وایي، یوازې په تېرې یوه میاشت کې په شری ناروغۍ اخته شدید 145 ماشومان بستر کړي او 300 ماشومان یې د سراپا په شکل تداوي کړي دي. هغه زیاتوي چې د دغو ماشومانو ډېره برخه له ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو راوړل سوي دي. ډاکټر حاکمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلېدو سره په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیاتېږي چې اصلي لامل یې د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس حوزوی روغتون ته په تېره میاشت کې 145 موږ مریض بستر درلود. همدارنګه تر 300 شاوخوا ته مو اوکیډي درلود په سراپه شکل چې کور ته رخصت شوي دي. نو په تېره میاشت کې 145 مریض موږ د سرخکان یې مزل درلوده چې په دې کې زیات واقعات خپله د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډېر مریضان راتلل مراجعه کوله د لوی ولی ساحې څخه راتلل.
یو شمیر نور میرمنې چې ماشومان په شری اخته سوي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومان لپاره د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د دې لامل کېږي چې ماشومان د شری په ګډون په بیلابیلو ناروغیو اخته سي. بیبي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلې وایي،
بیا چې مې راوستې بیا د دې اخته سو په شری په مریضي ابله چیغې والې طب یې کېدلې، بیا مې دلته راوستې. دلته هم دغه کېږي تداوی کېږي.
د نورزلا په نوم یو بله میرمن وایي، یو ځلې خپله لور په کندهار ښار کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړې وه، خو د څو ورځو تېرېدو وروسته یې لا هم تبه درلودل چې اوس یې میرویس روغتون کې بستر کړې. د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شری ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ سي او په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل سي. د میرویس حوزوی روغتون ډاکټران او مسؤلین هم د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کورنیو د پوهاوي او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي تر څو د ماشومانو روغتیا خوندي وساتل سي. ډاکټران دغه شان له کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
په ننګرهار کې روستۍ ورختونو او توپانونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني اسکنونه اړولې دي. د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ تر ماښامه په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو کې شدید ورختونو، ګلۍ او توپانونو له امله د 30 کسانو د مړینې او د 300 پندوس و نورو د ټپی کې دوه خبره کړې ده. بل خو د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون سشنبه د جولای 14 په خپل خپور کړي راپور کې ویلي دي چې په ننګرهار، لغمان او کنړ کې سخت اورښتونو، سیلابونو او توپانونو 40 کسان مړه او 1500 ماشومان بې کوره کړي دي. نن د مایکروفون ساتي پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د افغانستان د ماخام لوترتو کولای شي سټوډیو ته زنګ ووهي او خپل ستونزې را سره شریکې کړي. دوی منډې مایي کې د تظاهرو کاروان لرو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پروان او بامیان ولایت ترمنځ لویه لار نن سهار د سیلابونو د بهیدو له امله د ترافیکو پر مخ بنده شوې. د طالبانو په واکه بختر خبري اژانس خبرو کړی شو د پروان د شینوار ولسوالۍ د سردرې په اوشتر شهر کې نن سهار 4 بجې سیلون راوتی چې د لارې د تړل کېدو لامل شوې. تر اوسه له سیمې د سیلونو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي خپاره شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لیدوزي هیوادونو ته بلنه ورکړه چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقین په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وی غونډې ته ویل غرب ادالري چې تر هغه ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چیرته دغه هیوادونه پر اختیار اندېښمن وي دوی د راشي خپل سفارتونه دفاع کړي او هر څه دل نشتي وڅاري. نږدې 3 کاله وشول چې طالبانو کابل نیولی او تر اوسه هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاریس ښاروالي نن د سین په سیند کې لامبو وکړه. 15 کلنې آن هیدا الگو په دې ډول غوښتل چې خلکو ته دا وښيي چې سین پاک دی. د فرانسې په پلازمینه کې د دې سین له اوبو سره د بدرفت د اوبو د یو ځای کېدو له امله اندېښنې پیدا شوې او د فرانسې حکومت مجبوره شوی دی چې د دې سین پر پاکېدو یو 500 000 ډالر ولګوي چې د جولای 5 په 18 د المپیک لوبو لپاره چمتو شي. تر دې پانګونې وروسته هم څو ځلې د اوبو د کیفیت د معلومولو لپاره ازموینې ترسره شوې چې نتیجه یې ناکامه وه. خو د راپورونو له مخې د جولای له پیله چې پرله پسې بارانونه ورېدل او بیا هوا مرینه شوانو د سین له نو لابراتواري معایناتو څرګنده شوه چې اوس د المپیک لوبو لپاره د سین چمتو شوی دی. پاریس د جولای 18 د اګست 13 د المپیک لوبو کوربه دی. او د اسرایلی ځواکونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې تیره شپه او پرون ورځ د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې تر شپېته ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. د الوتکو یو برید په هغه سیمه هم کړی چې اسرایلو د امن سیمه بللې او هلته په زرګونه بې کوره شوي کسان ژوند کوي. که څه هم اسرایل ویلي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپلو ځواکونه یې په شا کړي، خو په تېرو 4 ورځو کې د اسرایلي پوځیانو بریدونو په پرله پسې ډول فلسطینیانو ته مرګ شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواب لري چې په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمۍ او روغتیايي امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شول.
په داسې پژو میاشت کې موږ تاسو ته کسان معتادین لرو چې هغه اوسې عمر سوي.
دا چې نشئی مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوري کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
نشئی مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغېز کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، دغه په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي.
په یو بل راپور کې بواوري چې سخت کال په بلخ ولایت کې یوازې 2000 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل چې د نشئی توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشئی توکو د ناپاکه بوټو څخه پاکه شوې ده.
تاجب خان په نوم یو معتاد وایي چې څو ځلمي په نشه کې موټر اړولای دی.
ما سورې موټر چپه کړو، دوی ورنه په موټر چپه کړی، ټکر یې په یو کړی، هم په یو کې دی. اوس ښه جام نه لګي بمزا وجه وبزا بمبلو بس چیر په تور بم پاوا او بس.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
پلار قسم بګوما جنور نشه نه کوما.
هو سره یې کبیر شوایي چې په خانیته بوزا ویلاجه وکړه. ځوان او ګلالۍ الګ دی، هر روز چورت گورم زده می تور کباب شد.
اوس خبرونه په یورا پور پیل کوو. په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمي او روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شول چې اوس یې مړي د دې ولایت په سړو خونو کې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا معتادین ځکه مړه شوي چې د وجود مقاومت یې د ګرمۍ په مقابل کې کمزوری او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې مړي یې خپلو کورنیو ته وسپاري. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوي معتادین شکایت کوي چې په دې مرکز کې د ناروغانو لپاره کافي امکانات نشته. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تیره اونۍ د زرنج ښار د ولایتي روغتون سړې خونې ته د هغو 15 معتادینو مړي وړل شول چې تازه مړه شوي او خپلوان یې نه دي معلوم. هغه لس چې ازادۍ راډیو ته استول شوی لیدل کیږي چې د ډیری مړه شویو معتادینو عمرونه د 40 او 50 کلونو ترمنځ دي. د نیمروز له نشهیي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي چې ډیری معتادین له دې امله مړه شوي چې د ګرمۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوری و.
په داسې شپږو میاشتو کې موږ 8 کسان معتادین لرو چې هغه پوڅي مړه شوي دي.
په دا درو میاشتو کې داسې دغسې 28-29 شاوخوا باندې معتادینو ژوند له لاسه ورکړی
او 980 کس معتادین له هوسپیلن لرو تر تداوی لاندې دي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې ولایت د زرنج ښار او دوه ولسوالیو په کنډوالو کې او دغه ډول د سیند پر غاړه د 2 معتادینو مړی موندلی دي. خو د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې 1500 بستریز مرکز څخه تازه رخصت شوي معتادین وایي چې په دې مرکز کې د معتادینو وضعیت چندان ښه نه دی. محمود چې یوه اونۍ مخکې له دې مرکز څخه رخصت شوی وایي چې هلته د معتادینو لپاره روغتیایي امکانات نشته او د ده په مخ کې به معتادین مړه کیدل.
شب ډوډۍ ورکوله خو ګولۍ چندان ګولۍ نه وې. کله چې معتاد ناروغه سي سخت نسناستي ورته پیدا کېږي او وضعیت یې خرابېږي. ډېر زیات 16 نفره ور ټول مړه سول. د معتادینو د درملنې کلینیک ښه دی ځکه چې ډاکټر ستا او معتاد ډاډه وي خو په زندان کې نه ارامه وي او په زندان کې نشه هم نسي پرېښولی.
د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې 1500 بستریز مرکز څخه یو بل تازه رخصت شوی معتاد نبی وایي چې په دې مرکز کې مسلکي روغتیایي کارکوونکي نشته. له همدې امله په دې مرکز کې د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
ګڼګونه ډیره وه او معتادین هم ډیر کمزوري وو، ناروغه کېدل. ما چارواکو ته وویل چې دا معتاد مړ کیږي ډاکټر ته یوسئ. خدای فکر وکړ چې ګوا کې زه بے ځای خبرې کوم، ویلې سړې وګو ور باندې واچوي جوړیږي. کله چې مو پر متاد سړې وګو توی کړې، متاد یو دوه ځلې سا وېستا چې له دې سره سم مړ شو. یو سل نفر خو مړه شو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد تازه ادعا کړې چې دوی په تیرې و کال کې د معتادینو د درملنې لسګونه مرکزونه بیرته فعال کړي دي. خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي او معتادینو سره د ناسم چلند په اړه ډېر شکایتونه او انتقادونه شته. دا مهال د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې، همغږي او اداره کوي. خو د طالبانو حکومت دې ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه له نږدې څخه وڅاري.
د معتادینو د مړینې په موضوع کې پاتې کیږو. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د نورو زیانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي. د ناروغیو، سړې او تودې هوا په مقابل کې مقاومت نشي کولای او په وروستي پړاو کې د معتاد د مړینې سبب کیږي. موږ په دې اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کولازګر شریفیار سره مرکه کړې او پوښتلی مو دی چې نشهیي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي. ډاکټر کولازګر شریفیار لومړی د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافعي سیستم یو سیستم دی چې اکثرا د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه ظاهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخلیږي. نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنګ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشه یي مواد چون خپل زهر دي او د بلې خوانه د یو خارجي میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري. ځکه چې نشه یي مواد زمونږ ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یوه برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپل وظیفه درست نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او د بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دی دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوری کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوری شو پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخلیږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولي ناروغي دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم کم وي هغوی کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یوه وړه ناروغۍ کولی شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسوي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د انسان پر مدافع سیستم ناوړه اغېز کوي؟
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وي یا مصنوعي او کتبی افین وي، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بده اغیزه کولی شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وایي، څوک ورته کرسټل یا شیشه وایي، دا هم کولی شي چې زموږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیزه وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ عصري جوړ کړي او شیشه یې لږه داسې ارزانه غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او دا خپله د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. او همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زموږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کړي او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمونږ په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن په کافي ډول باندې زمونږ په وینه باندې نه نسبیږي تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپله په وینه باندې هم بد اغیزه کوي او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوری سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافع سیستم کمزوری شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګارنګ ناروغیو سره، قسم قسم ناروغیو سره مخ کیدی شي، او همدارنګه نظر هغه خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغیو سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی، او همدارنګه د دوی ناروغیانې زیات دوام کولی شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی، او همدارنګه دغه کسان د ناروغیو په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې معتاد نه دي زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزوری دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزوری شي، آیا د نشې له پرېښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو چانس ته، او که همداسې کمزوری پاتې کیږي چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشه یي مواد چې کومې سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي، نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی دی، ری جنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي، نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دوی دفاعي سیستم اعاده شي، او کیدلی شي چې کومې خاصې تداوی ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم، البته د ښه غذا په خوراک، د نشې په پرېښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د ده دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي، هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روان کال کې د بلخ ولایت په ډېرو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د طالبانو حکومت د دې ولسوالیو په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي وایي چې دوی سخ کال په دې ولایت کې تر 2000 جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د بلخ ولایت بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو دوه کاله وروسته هم د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې، او د دوی اړتیاوې یې له پامه غورځولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې درې کاله مخکې یوازې په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي وه، خو سږ کال د دې ولایت په ډېری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي. په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړول عملیات پای ته رسېدلي، او د دوی نظامیانو 2223 جریبه مځکه د کوکنارو او 6000 جریبه مځکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د بلخ ولایت امنیه قوماندانۍ ویان محمد عیسا وثیق وویل، د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګرانی ولسوي او محاکمو ته سپارل شوي دي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل، چې د نشه یي توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشه یي توکو د ناپاک بوټو څخه پاکه شوې ده.
هغه بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه منع شوي، له دوی سره مرسته د دوهې د وروستۍ غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. په دې غونډه کې د هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې د بدیل کښت په برخه کې به له دې بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله د دې ژمنو په لړ کې یوازې جاپان د 10 میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړې دي. د بلخ ولایت شلګر ولسوالیو بزګر حاجي جمیل وایي، که څه هم دوی سږ کال کوکنار ونه کړل او د مرستو په تمه وه، خو اوس چې د کښت او کروندې وخت تېر شوی، بیا هم تر دې مهاله له دوی سره مرسته نه ده شوې.
غندم تخمی غندم پندانه بیت کوټ
مقتدی غنم د غنم او پنوی او تخم په پور راکړي، کله چې مو پنبه خرج کړ خپل پور به ورکړو، تیل دی ارزانه کړي، ځکه چې تیل او د ټراکټور کرایه ګرانه ده، کښت او کرونده نشته، هر شی چې حاصل ورکوي مقتدی راکړي تر څو ځانونه له کوکنارو څخه بیغمه کړو.
د مزار شریف یو بزګر مبین له اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې پخوا یې دوه ورونو په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه، خو اوس بېکاره دي او په مځکه کې چې موڅه کرلې وه هغو هم چندان حاصل نه درلودل.
موږ له حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې کوم چا چې درس ویلی د هغو لپاره دې مصروفیت او کار پیدا کړي، او څوک چې بزګران دي هغوی ته دې د داسې کښت زمینه برابره کړي چې ژوند په وکړي.
د طالبان حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت پر کموالي او خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وضعیت په اړه په وروستي راپور کې لیکلي وه چې د طالبان حکومت د کوکنارو له زرګونو هکټاره کښت څخه یوازې 415 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې سږکال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر کوکنار تولید شي.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی عجب خان تر نشې مخکې لارۍ چلوله چې په ښیښه معتاد شو. عجب خان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر چپه کړی دی. دا چې عجب خان لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه، ولې او څنګه معتاد شو، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې دا لارۍ چلوله، غټګاډی مې چلوه، 15000 ماشونه او 15000 به بشخشي راکوله مزاره په پېښور نه. بس یاره دا 15 کاله خو وتل په ترانسپورټ کښې دي. ما مزار ته به تللو پوه نو شپږ شپې به مونږ چې بلواله راکتل په شپږمه شپه به مونږ هلته رسوله. بخا د بې خوبۍ دپاره به مونږ دا شی وایو شیشه ما واخله بس شیری شیشه بس د افغانستان کښې خو نه پیدا کېدل، خو دا 18 کاله کېږي چې رواج شوله پوه شي. او مخکې به مونږ هلته راشته پېښور کارخانې نه دي، دلته به مونږ راشتې د پاټک سره کارخانو پېښور ته د اډوکي دښمن دا اډوکی د له منځه وړي لاسا پو دی کوي تشویش ته راشي دا شیخ ته پکې نه شک به ما ته راچ او یاره که به په ګاډي کښې ومه که نه چې ولا سالنګ به یا بند یا به مثال لړجي کې به کار اوس ما به دا پلانکي کړی پوه شي یا به چټي دسې تشویش را سره و بس روان به یو دم به وم ډاډ شم یو وخت کې به زه به د پارمو کښې را روان وم به د مارکو کښې نو دا د ونو سوری و شپه وه که نه نو ما سره د لارۍ سوری د ونو سره تېرېده مالکه ما سره بل ګاډی څنګ کې ده که نه ما لارۍ ته ټک ورکړې نه په واړ سره کښې ما چپه کړی بس شو حساب ختمېږي نو لنډه مواد مخاطب کا هر شی دی له نسوارو پورې دي خدای به سرور کړي بس الله تعالی دې نامي مسلمان ته وساتي نه پوهېږي نه سړی نه هغوی بس سړی غلطي کېږي پوهې ټول ما ته همدا وایي چې بس مه لارۍ چلوه نور مه مزدوري کوه او بس موټر ګاډی ته داخل و بس سر د خالي چوک ته ځه ترکاري سبزي راوړه کور ته او بس مازدیګر کښې چوک ته چکر وهې بس ښه خوره ښه چې کا خاونده خو به ما په کور کښې زړه تنګ سه زه به ووتلم ما ته وایي کور نه نور بار ونه وځي کی خپل کور کښې پروت اوسه بس ترخه خاطره به دي ما خو دغه داسې ما څوارې موټر چپه کړه دودرې وارې مې پکې موټر چپه کړی یو ټکر یم پکې وخوړی هم پکې وکړی دي چې بس ښه انجام نه لري بم دا وجه وه بس دا به مېلي وو بس چېر به تور به م خو پاوا وو بس دلته به شیطان هم ګوته راکړه زه به نه دي دا موټر شپېته ټنه بیا ټنه بار ده به پوه شي یو چا نیشه وه عمل وکړو هغه صورت بس نیمګړی شو که دې سونه ووایي پرې ما پرېښې ده زه خسه وم سېده مخ پهیې سوري رنګ وي تازه خو صورت نیمګړی شو ښه شیان ده موادې مخاطر خدای دې نامي مسلمان ته وساتي او چې چا وکړي خدای زړه صبر ته ورکړي.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنیو څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې کبیر یو معتاد دی. دی نور له نشو څخه تنګ سوی او له خپل پلار څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. مور او پلار یې په دې پرېکړه ډېر خوشحاله کېږي. هغه دی چې د کبیر پلار هغه د معتادینو د درملنې روغتون ته بیایي او هلته یې بسترې کوي، خو یوه ورځ ګوري چې کبیر په روغتون کې نشته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
څه وایې زویه؟ دا دی دلته یم، کور جارو کوم.
ته خو یوارې راشه چې یوه ضروري خبره درته کوم.
سمه ده زویه، دا دی درځم.
اوف زره مو چادله ټول وجود می درد کوي وای نو زه مور سچ په دې تور کوټه کې باندې و خدایا
دا دې زه راغلم چې دی وایم
مور دا ته به بغول اسونو ته وګوره زنجیر نو زخمی کړی دی دا دې دې ویني کنه بایګي لوي
رښتیام چې ډېر په تکلیف یې
خیر ده مورې ته بابا ته ووایا چې دې نور نشه نه کوي او وایې چې علاج مې وکوي
ښځې او ښځې چیرې یې
دادی دلته د کبیره سره په کوټه کې یم
ما خوشې کوي زه نور له دې زندانه څخه ستړی شوی یم
ښځې څه خبره ده
کبیر وایي چې ما شفاخانې ته بوځئ وایي چې زما علاج به کوي زه نوره نشه نه کوم
پلاره قسم بګوما چې نوره نشه نه کوم
او سړی کبیر ښه وایي شفاخانې ته یې بوځه او علاج یې وکړه ځوان او ګلالۍ هلک دی هره ورځ چې ورته ګورم زړه مې تور کباب شي
ښځې ته م سبه خبره کوې خو د بوډایانو خبره مې زړه ته نه لویږي داسې نه وي چې په دې چل ځان خلاص کړي او بیرته پوډرو ته مخه نه کړي
پلاره تو خدای دا ژوند دی زما او د سپي څه فرق دی زما هم په زنځیرونو تړلی یم او سپی م هم زما نور له نژو توبه ده
هو سړی هلک ښه وایي شفاخانې ته یې بوځه چې علاج یې وشي خلک له خدایه زوی غواړي نه ورسېږي وز موږ کول غونډې سي ورس فورس د نشاله لاس ته مرکه جته ورشوي او موږ لاس ته سني ورته ناشتو
بس سمه ده زنجیرونه زین خلاص ک پاک کالی ورک ویلم بوا چې شفاخانه ته بوزم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راځه ورور په دغه چوکۍ کې نه راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وایې څه خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایې چې ته په خپل غوړې چې نشه پرېږدې
هو ډاکټر صاحب
پلار یا نور مشران خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي
نه هیڅ چا نه یې مجبوره کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج یې کېږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چې لاندې وڅکه ونشه سوې تر دا ملاله خوله دې ووتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مټ د کبیره غوندې دی
کبیره دا ته یې
هو زه یم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسې چاغ او تک سپین شوی یې چې اول کې مې ولاکه پېژندلی یې ښه دا ووایه چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار مې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم
ښه نو بیا څه وشوه
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم
ښه ښه کیسه وکړه
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشې کولم اخر مې چل ورسره وکړه ما ویل زه نوره نشه نه کوم توبه مې ده شفاخانې ته مې بوځئ چې علاج مې وشي
ښه نو بیا څه وشوه
بیا یې شفاخانې ته بوتلم دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یاره کبیره ډېر چالاک سړی
خیر اوس دا کیسې پرېږده ژر یمه پوړۍ راکړه چې خمار خمار یم
دغه د پوړۍ درواخله زوروره
دا زادی رادیو درنه اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
د میرویس صاحبزبی روغتون د ماشومان په دیواد کې ټول بستر سوي ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایرسي ناروغي دي چې پر اخته کس باندې سری کوچنی دانې راخیږي او ورسره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میرویس روغتون ته راوړی وای، له تیرو شلو ورځو راهیسې مریض دی.
پے جن نرشا ایز مد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا